Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د لړم یا عقرب 15 او د نومبر 15 د پنځشنبه ورځ د ازادي رادیو لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابل چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم و، بلخو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترال کالج یا انتخاباتي 200 رایې وګټي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کېږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې دغه وسلوال په تیرو 40 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژړی، میوند او معروف روس ولایو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی.
یو سلو یو دیش تنه وسلوال مخالفین وجل سوی، څلوېش تنه زخمیان سوی دي. د دې څلور موټرونه، درویشت ارادي موټر سایکلان، تقریبا اویا میله بیلابل دوله سلای هم لمنځه وړل سوی دي او پنځه پټن ځایونه چې د موقته استفاده ځنې کول په بشپړ توګه تخرب سوی دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسنه دی ویلي. د اورزګان په دهراوود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء ویان جګړه ناقا محمد اصافی وایي چې د کرل شوو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قمانداني په خپل زموږ په لاس کې ده او د بازار نقره چې د شانت مخوزي تر ته چار تورې چې دی خو د سړک د بيته د دراوت لسی چې بازار ته راوځي تری ته راځي. انده غزه پر موږ په اشراف کړی دی.
پر دغه راو د ولسوالۍ لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تیرونه د دې ولسوالۍ امنیه قمندانې همونه ول چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شا وتنبول شول. د میدان خار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ لار له ماینونو پاکه شوه. د میدان وردګ دی ولی ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
لار د ماینو څخه پاکه کړې شو. خوشبخت منی نه استلې هو او پنځه پلچکونه راغول دي چې دغه لار د خلکو پر مخ خلاصه ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا مسولینو ویلي چې دغه لاره چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې بنده کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کېږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې او ادعا کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرل دی تر هغو ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسی سلا انتظمین شي. په پنسلوانیا ایالت کې کمپاین د انتخاباتو چارواکو تورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ورکړي د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي او دا وایي کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په معقد ډول ودرول شي. په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډېر لږ توپیر مخکې دی، د هغه کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې د کریم. د ترامپ کمپاین دغه دعوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسبو یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 200 رای چې د بریالیتوب لپاره یې حتمي دي وګټي. جو بایدن 215 او ډونالډ ترامپ 214 رایې خپلې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې اریزا پرون وروسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ په ټویټر کې ولیکل د لوړې کچې هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولی دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیر کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلی دي. جواد ظریف بل وینزویلا څخه بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته سفر وکړي. په اروپا کې کورونا د اوبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سرلننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیسته وي. بلور ته د ایټالیا صدر اعظم جوزف کانته د سهشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایټالیا په دریو برخو کې بندیزونه سختېږي. په هنګري کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنی حالت اعلان کړی او د شپې په مخې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په ډنمارک حکومت د مینک په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځه وړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیوان او انسان ترمنځ د کورونا د لیږدېدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیګ لوبې دوهم پړاو ته داخله شوې دي او دا دوه لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیګ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 10 وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه ډېر سه ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه اته. او بل اخره په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اتویشت ټیټه لس اټکل سوی.
رحمت الله افغانو چې د افغانستان د ټولو خبرونو د هوا د حالاتو اټکلی واورو. ورانه خبرونه کې به واورئ چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند سولې د خبرو لپاره د اعتماد د پیدا کېدو لپاره مهم وبلل. خو طالبان وایي اوس اور بند نه کوي.
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي افغانستان کې د جګړې دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختم کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي.
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو به خبر شي. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم هم لغوه کړی. د ژوند رنګونه یو نوې برخه هم د تخبرو
ولا سرنګ مجبوری د بیکاری نم نکی هیڅ بیکاره کی نم نکی کوری غاړي کرای دی باغ دی سنګه خرچی دی کور خرچی دی نور بیلونه دی.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې به د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی دی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروري دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربن موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده. پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي، او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپایي ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپایي ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یې یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د غرض افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د مهال افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه ختم کړي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل کې د کابل پر پوهنتون د دوشنبې د ورځې د برید په غبرګون کې وکړي. هغه برید چې ان طالبان پکې خپل لاس لرل رد کړي دي او داعش ډلې مسؤلیت اخیستی. بلخوا ځینې دینی عالمانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو په وړاندې چې کوم خندونه وي باید هغه ډیر ژر لري کړي. اجمل تورمانی نور تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآني احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خغلی علی میدا هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو، او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبان وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورخطا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ له ولسمشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالت نشته. تعجب کوم چې د قضوی عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوه ناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دواړه خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو به جیو 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین د یو شمیر لویدیزو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شوه چې د دغه 2 میلیونی ښار وګړي له غلا، وژنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي نهسلوېښت کلن صالح چې 2 ځله له مرګونو بریدونو روغ وتلی، دغه مبارزه د غلو، غاصبینو، بې اسناده موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړې چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي، خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلي دی هیله مند دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په ښاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې ومانه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي یاد د سولې په چارو، پارلماني چارو، د شهیدانو او معلولینو او طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیران دې جرګې ته د باور رایو لپاره ورمعرفي شي او که نه بودجه به یې قطع شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني پرون د وکیلانو له پرېکړې وروسته وویل چې د دې وزارتونو وزیران لا تر اوسه له دوی سره رسمیت نه لري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په رپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د کابینې د نوماندانو وزیرانو ترڅنګ باید د دولت 4 وزیران هم د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د جرګې ته معرفي شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د دې جرګې د مخکنی مسوبې پر اساس شوې ده. ښاغلی رحماني ویلي دي کچېرې د وزیران رای وانخلي نو وزارتونو ته به بودیجه ورنکړل شي. دای وی په پارلماني چارو کې حوادثو ته د رسیدګۍ د شهیدانو او معلولینو چارو او د سولې په چارو کې د دولت وزیران باید راشي او له ولسی جرګې نه رای واخلي، کنه په مطلق ډول له موږ سره بودیجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کلونو کې د سولې په چارو کې، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې او طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارتونه رامنځته کړي. دغه راز په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم له څه باندې 10 کلونو راهیسې فعالیت لري، خو اوس د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې وزارتونو وزیران باید د کابینې د نورو غړو په څیر له دې جرګې نه رای واخلي. د جمهور رئیس دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی آزادی راډیو ته وویل چې د دغه وزارتونو د بودیجې په اړه به د ولسی جرګې د پریکړې له مخې اجراءات وشي.
اگر فیصله خانه ملت باشه بناهن وزارت مالیه در چوکات قانون
دی وایي کچیر د ملت د کور پریکړې به نو د مالی وزارت به د قانون په چوکات کې ورسره عمل وکړي، یعنی که ولسی جرګې رای ورکړي به چې دا نهادونه او وزارتونه بودیجوي واحدونه نه دي او باید بودیجه ورته ورنکړل شي، موږ د قانون سره سم پرې عمل کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابینې ټول غړي او 2 کاندید رئیسان ولسی جرګې ته د رای د اخیستلو لپاره معرفي کړل. د دې جرګې اداري پلاوی ویلي چې دا مهال د کاندیدانو د اسنادو سیړل دوام لري او کله چې دا لړۍ پای ته ورسیږي نو د رای ورکولو پروسه به هم پیل شي.
آزادی خبری مجله اوري.
او سم د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو موضوع را خلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې او هدایت کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي وګټي. جو بایدن 215 او ډونالد ترامپ 214 رایې خپلې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د مشال رادیو د همکاري ملیحا امیرزاده په راپورټ کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ترامپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي یې د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پریښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ترامپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنن کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ترامپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دی راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونالد ترامپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر درېیم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوي. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک له لارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومانته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه پر په برخه کړي. یو نومانته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچرې بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 240 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوي دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ترامپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په باب مو اوریدل، تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې د الیکترال کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي وګټي. جو بایدن او بخې مخکې 215 ویلو 253 او دغه راز ډونالد ترامپ 214 رایې خپل کړي. په دې معنی چې جو بایدن له ترامپ تر اوسه مخکې دی. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبرو نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاسه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په پریکړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوې پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کال د جیشل یا د نړۍ د سترو 10 اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولیویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، پنجوایي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو